مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پیښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه عملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسه کې دي او یا د جماعتونو مشران په دې پیښو په لومړي سر کې په تېرو سختو ټکو باندې دا ډول حملې غندلې دي، او د فرانسې خلکو ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې میشت افغان کارپوه و چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اورېده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سمګه ګل ازادي راډیو نوې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورستنیږو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوسمهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
حق عمده ستونزه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لنډ سوچ کړی او راتلونکی له پامه غورځولی دی.
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بودند.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو، او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېنده چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړه چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
موږ خپلې بهرنۍ پالیسي باید داسې ترکیب کړو له کومو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدله سي. د حکومت ټول وزارتونو په کې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډېره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی له سیمې رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی مچلغو سیمه اوسیدونکو وای چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنۍ په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نور یې ټپیان دي. دا سیمه اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیان د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکو د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خیتا وویل چې دوی ته وروړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلي دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی او هغه هم ریفر کړ کابل ته او یو نظر د خپله د پایوازانو یو کس بله مړ دی چې هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واړه ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي کومک ورسره اوسي کابل ته مړي.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پایوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شوي یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده. مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونه غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول یو یې د څارنوالو حقوقو څخه پاریخ شوی و او اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي کډه راوړي او دلته کور هم نیولی و او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و او د انجینری په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې جنګونه یې سره کړي و خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو. یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پیښه وه او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوب لاوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپلمنځي بدیو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
لا کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښ زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دېرش زره ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي خو وایي وروستیو رښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرک کې راجستر کېږي. خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغسان او معروف چې له کندهار څخه لرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
موږ د نن تاریخ پورې تقریبا شاوخوا کې انار صادر کړي دي. تر دې کچې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دېرشو زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللي دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سوو یا شپږو سوو ټنو به تللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي موږ یې درخوا د فروش کالو د رانور کلو په شپ فروش رسوله موږ ته خلک دې اوس ته کی موږ اوس دوبي والا امر غري جنبر مالونه ور کړی دي
چې هو سشکار مخا ډیر شي دي او د مرزا پات دي چې صرف دا سې دي چې موږ خلک په دغه دغه دي چې دلته مسلمانانو د پاکستان د خاطر لور دي یو قدرې چنده مناسب
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شوی چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپله ورسوي.
د هلمند د خون چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نور خونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې حال راکړي.
د هلمند د ټولو 303 خونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د وروستیو نامنیو د 150 نور خونځیو دروازې هم وتړلې او 2,344 زده کوونکي پر کور کښېنول. د هلمند پهن رئیس وای تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي ښوونځي نسي پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه 2 په مرجع ولسوالۍ کې د جنگ پر مهال سوځېدلي دي. د پهن رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په ندالي، 15 په مرجع، 2 په ګرشک او پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نبودنه نه دی بند شوي، د معلم د نبودنه نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هره ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د نام له سیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو، استراری زده کړې همدغسې حالاتو ته دي. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې، او همهلته موږ دوی تباره تدریس شروع کوته.
که چیرې په ندالي، مارجې، ګریشک او پخپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې نامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل شوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي چې په دې ډول د ټولو 303 ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالي او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځنډولې. د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستاني کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کېږي. په دې اړه به د فرشتې جلال زی رپورټ واورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرني وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وې او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بېرته منلو ډډه کوي، د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بېرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایي شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري سات کې مو اوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دندې زنډول شوی وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې د پلازمېنې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو اوس هم یو داسې موسیقي غږونکی چې د پوکي سازونه غږوي، دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلۍ، تولا او نور کم شوي دي، خو په خیبر پختونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طول ده خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا لده سر غگی دلی دا خبری او رو پامده سر دا خبرونه پای ترسو چو چیز ما بل همکار رازی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکي بیلابیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپل اولنۍ زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمونږ کلی دی او دا د اجمل خان سره جوخت دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوق و سرنۍ سره. ما ته والد صاحب سبل هنر ښودلو، هغه ویل ته به سبل هنر یې هغه زما خپل شاید شوق دی هنر سره. په سکول زمونږ کور سره جوخ و خو سبق زما نصیب کې نه وزي. بس
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږوله نو ده هم همدغه ساز ته لاس کړله. وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوښي ساز دی.
زما خو ټولو نه چې کوم ښه ساز دی زما فیورټ ساز دی. زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدی شي او غږېدی شي او دا ډېر مهم ساز دی. شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. بانسي دی
شوکت پنیال وایي غټي او وړي رقم رقم شپېلۍ یې ساتلي او ځینې خو یې ځان ته په خپله جوړې کړې دي.
اوس ورایټي ډېره زیاته شوه. کنه دا یو غټه شپېلۍ نو هغې سره بیا وړوکی بچی راځي، بیا بل هغې نه هم وړوکی بچی راځي. نو دا درې واړه مونږ چې کله یو ځای کوو خو سره سهولت دی. د ټریک سیستم سهولت دی، لکه مونږ په کې لږ شپېلۍ مچولی چې مونږ سره وي هغه شپېلۍ جوړوي. خو هزاره کارګر چې کوم وو هغه اوس نشته. او دا ځینې کسان دي چې شپېلۍ کله ته پخپله نه غږېږي نه بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی غږوونکی په کار دی دپاره غږېږي. زه خو شپېلۍ لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما پخپله جوړې کړې دي.